شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل شو. السلام علیکم. سه شنبه ده د تلیا میزان شپږم د سپتمبر 28مه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ویلي چې په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو طالبانو د دې پرېکړې هرکلی کړی.
اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کېدلی سي چې په داخل او په بهر کې د افغانانو نمایندګي وکړلی سي.
ځینې نور د ښاغلي اسحاق زوی د وینا نه کولو پر پرېکړه انتقاد لري.
ژور خفګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نه کړ.
ګڼو کسانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په کابل کې په یوه لاریون کې د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. په کندهار کې د برېښنا نشتوالي د شرکتونو خاوندان تاواني کړي. خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. په پایل کې صفي الله ستانکزی خبرونه وایي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې نن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سترنګوالي په اړه غونډه جوړیږي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویلي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. پوره خبرونه. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د سترنګوالي په اړه غونډه پیل شوې. دې جلسې ته د امریکا د سناتورانو د پوښتنو د ځوابولو لپاره د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن، د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی او د متحده ایالاتونو د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی ورغوښتل شوي. له دوی به په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پای ته رسولو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې پر راتلونکو لارو چارو پوښتنې کېږي. دا لومړی وار دی چې له افغانستانه د امریکا له راوتلو وروسته پوځي مشران سنا جرګې ته د پوښتنو لپاره غوښتل شوي. دوی اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له سختو غبرګونو سره مخ شو او ځینو سناتورانو آن د هغه استعفا وغوښته. خو دیموکراتان له هغې ډلې په خپله ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوتلو ماموریت بریالی بولي او ننګه یې کوي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي طالبان باید له ترهګرۍ سره د مبارزې او په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د خپلو ژمنو په اړه وپوښتل شي. د ناټو د یو بیان له مخې ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یې سره په آنلاین خبرو کې کړي. د فرانس پریس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت نن وویل پرونۍ خبرې مثبتې او رغندوې. د بیجینګ په وینا وانګي او ستولتنبرګ موافقه وکړه چې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه د چین او ناټو ترمنځ ډیالوګ ډیر شي. بیجینګ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له حضور سره مخالفت درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي په افغانستان کې د بشري ناورین او د اقتصادي چارو د سقوط د مخنیوي لپاره باید نړۍ له دغه هیواد سره اړیکې وپالي. هغه دا خبره نن د برېټانیا د پارلمان له شمیرغړو سره په لیدنه کې کړې ده. قریشي د دې لیدنې جزئیات او عکسونه په خپل ټویټر خپاره کړي. قریشي ویلي د افغانستان په تړاو د پاکستان لیدلوري د برېټانیا د پارلمان د عوامو د مجلس د بهرنیو او دفاعي چارو د کمیټې له مشرانو سره شریک کړ. هغه زیاته کړې په دې لیدنو کې ټینګار کړی چې نړۍ باید د یو بشري کړکیچ او د اقتصاد د سقوط د مخنیوي لپاره افغانستان سره اړیکې ښې کړي. قریشي ګڼو نورو سفرونو کې هم د افغانستان په تړاو خبرې کړي. د طالبانو حکومت که څه هم د قریشي د لیدنو او د بحثونو په تړاو څه غبرګون نه دی ښولی، خو په لندن کې لسګونه افغانانو پرون د دغو لیدنو پر ضد اعتراض کړی. د مظاهرو یو تنظیمونکي ډاکټر زاکر سادات ازادي راډیو ته وویل چې قریشي دې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي او د طالبانو په استازولۍ دې خبرې نه کوي. طالبانو ویلي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې وي د موقتې دورې لپاره اجرا کوي. دا خبره د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر سر د عدلی وزارت سرپرست مولوی عبدالحکیم شرعی په حواله نن خبره شوې. شرعی نن د چین له سفیر سره په کابل کې کتلی او دا خبرې لاغه سره په لیدنه کې کړې دي. د طالبانو د عدلی وزارت د اعلامیې پر اساس چې د دې وزارت پر فیسبوک خپور شوې، د دوی حکومت هغو نړیوالو قوانینو او سندونو ته هم درناوی کوي چې د دوی په خبره د شریعت او اسلامي امارات له اصولو سره په ټکر کې نه وي. طالبانو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون چې دوی د عملي کولو تابع لري په کوم مواردو کې له اسلام سره تکار لري. د د کابل پانتون سرپرست محمد اشرف غیرت اعلان کړی د خبرو ټولو ته د رښتینی اسلامي فضا تر برابرېدو پورې خزي اجازه نه لري چې پانتونو ته ولاړ شي. هغه پرون په خپل ټوټر دا خبره لیکلې او زیاته کړې ده چې اسلام لومړیتوب کې ده. د طالبانو حکومت کابو دوه اونۍ وړاندې 43 کلن غیرت چې د ژورنالیزم لیسانس دی د پوهاند ډاکټر محمد عثمان بابوري پر ځای د کابل پانتون سرپرست وټاکه. د دې کار په غبرګون د افغانستان د پانتونونو سراسري ټولنې وویل چې د غیرت ګمارنه غیر اکاډمیک اقدام دی او د دوی لپاره د منلو نه دی. طالبانو د خزینه محصلینو په اړه تر دې پریکړې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم نه دی پرانیستي او وایي په داسې یو تګلارې کار کوي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستې ته زمینه برابره کړي. د بشري حقونو مدافع ډلو له دې مخکې اندېښنې ښودلي چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه نقضوي، هغه تور چې طالبان رد کړی. او د پنجاب ایالت د لاهور ښار یوې ځایي محکمې د مذهب د سپکاوي په تور یوې ښځې ته د اعدام سزا اورولې. د پاکستاني رسنی وایي په سلما تنویر باندې په 2013 کال کې د لاهور په نشتر کالونۍ ټانه کې د مذهب د سپکاوي دعوه ثبت شوې وه چې تېره ورځ قاضي منصور احمد قریشي د دغې قضیې اړوند اورېدنه وکړه او نوموړي ته د اعدام او 500,000 روپو جرمانې سزا واوروله. په سلما تنویر باندې تور دی چې په 2013 کال کې د یو شخصي ښوونځي د مدیر په توګه په ماشومانو څو کتابچې ویشلې وې چې پکې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد او د اسلام د سپکاوي خبرې دار جوې. د پاکستان ډان ورځپاڼه د نوموړي د وکیل میا محمد رمضان لخوا لیکلي مواکله مسلمانه ده او په اسلامي تعلیماتو بشپړ باور لري خو دغه عمل تر سره کولو پر مهال له ذهني ناروغۍ کړېده. پاکستان کې وخت پر وخت د مذهب د سپکاوي په قضیو کې محکمې تورنو کسانو ته د مرګ سزاګانې اوروي، خو زیاتره وخت عالی محکمې دغه تورن کسان ګناګر زوی او لبندې خوشی کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته ورزو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاد ولی ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان دایمي استاد زید ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د خوندي ساتلو په خاطر له کلنی وینا تیر سوی دی. طالبانو د دې اعلان هرکلی کړی دی. نور په دې راپور کې
ټاکل سوی و چې په ملګرو ملتونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت دایمي استازی غلام محمد اسحاق زای د دغه سازمان کلنۍ غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوموړی له خپلې وینا تیر سو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی ماموریت په خپل ټوټر پاڼه د ښاغلي اسحاق زای له قوله لیکلي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی د هیواد د ملي ګټو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د چوکۍ د ساتلو او دغه شان له دغه سازمان او امنیت شورا له غړیو سره د اوږدمهاله همکارۍ او اساسي مسایلو په خاطر په عمومي غونډه کې له وینا تیر سو. د نوموړي له قوله دا هم لیکل سوی چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي چوکۍ د ساتلو سره د معمول په شان خپلو فعالیتونو او کارونو ته دوام ورکوي. تاکل سوی و غلام محمد اسحاق زای پروندو شنبه دغه غونډې ته وینا وکړي، خو غونډې ته کم وخت پاتې و چې نوم یې د ویناوالو له لیسته لرې سو. دا چې ولې د ښاغلي اسحاق زی نوم د ویناوالو له لیسته لرې سوی، د اسحاق زی له څرګندونو پرته تر اوسه ملګرو ملتونو یا د امنیت شورا غړیو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې او نه یې هم لامل په ګوته کړی. په ورته وخت کې طالبانو بیا د دې هرکلی کړی او ټینګار کوي دا چې دوی په ټول افغانستان واکمن دي، نو د نړیوالو اصولو له مخې باید دغه چوکۍ دوی ته وسپارل سي او د دوی استازي ته د وینا حق ورکړل سي. د طالبانو د رسنیو ټیم غړي بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید په طالبانو ډیپلوماټیک او بشری فشارونه را نه وړي.
د نړیوال اصول پر بنیاد باندې اسلامي امارت یوازینی هغه ساختار یا نظام کې د لسیسی په داخله او په بهر کې د افغانانو نمائندګي وکړلای شي. لدی ورها خواڅخه ټول هغه هڅې چې په هر نامو باندې کیږي هغه سمره او نتیجه نه لري. یوازې او یوازې زموږ هیله دا ده چې افغانانو سره د بشري مسایلو او ډیپلوماټیکو مسایلو په برخه کې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه استفاده ونه سي.
طالبانو لخپلوري ملګرو ملتونو ته په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مخکنی ویان سهیل شاهین د استازي په توګه معرفي کړی، خو تر اوسه یې ملګرو ملتونو په اړه تصمیم نه دی نیولی. دوی تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په دې پریکړه اعتراض کړی و چې د دوی استازی نه منلی او د پخوانی حکومت د استازي نوم یې د ویناوالو په لیست کې شامل کړی و. د چارو کارپوهان بیا د افغانستان په اوسنیو حساسو شرایطو کې په یاد غونډه کې د افغانستان په استازولۍ وینا نه کول د افغان ولس او نړیوالو په زیان بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې متي الله خروټي ازادي راډیو ته وویل، نړیوال باید د افغانستان په حالاتو ځان سم خبر کړي او بیا وروسته پریکړه وکړي.
بیانیه ملګرو ملتونو ته او ملګرو ملتونو غړو ته او نور ملکو ته ګویا په بینالمللي سطحه وضعیت تشریح کول دا یو اړین کار و چې دا سخت ضربه یې ورسول په افغانستان په فعلي وضعیت باندې او نه تنها افغانستان ته ډېر تاوان وکړه بلکې نور دنیاوالو ته چې هغوی کوشش کوي چې نور افغانستان د ترهګرۍ مرکز ونه ګرځي دغو ته هم سخت تاوان کړی ده او تاوان به وکړي.
د ملګرو ملتونو په کلنۍ ناسته کې له معمول سره سم د هر هیواد جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر او یا هم په ملګرو ملتونو کې د اړوند هیواد دایمي استازي وینا کوي او د خپل هیواد او خلکو ستونزې د هواري په هدف له نړیوالو سره شریکوي.
په پام کې و اڅاغ زید د دوشنبه نه وخت د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته وینا وکړه. د ولسی جرګې له پخواني استازي میرمن شکریه بارکزی څخه مې چې په ناروی کې د افغانستان د سفیر په توګه هم دنده تر سره کړې د مرکې پیل کې پښتنه وکړه چې د غلام محمد اڅاغ زید د پریکړې په اړه څه نظر لري.
اول خو زه خپل ژور خپګان وړاندې کوم په دې چې د افغانستان د خلکو ژغ متاسفانه سږ کال کې د سازمان ملل په عمومي غونډه کې چا پورته نکه دا هغه فرصت و چې حداقل د افغانستان دپاره د راتلونکي بشري مرستو دپاره او دا چې څنګه د افغانستان وضعیت داسې ترنګلي حالت ته وتل سیاسي پراخ بنسټه حکومت جوړېدو دپاره او د افغانستان د خلکو حقونو دپاره باید ورڅخه استفاده سوی وای. بل هر یو که چیرې تاسو د عمران خان وینامو اورېدلي ولسمشر بایدن وینامو اورېدلي او یا هم نور سربیره پر دې چې د تاجکستان، روسیا او نور هیوادونه خپل دریز د افغانستان په حق لباندې وړاندې کړل او دا په حقیقت کې ښیي چې افغانستان خپل افغانان ژبه نه لري مګر نور هغه هیوادونه چې په افغانستان کې ملي ګټې، سیاسي ګټې او ستراتیژیکي ګټې نغښتې دي هغوی خپل پیامونه ورکړل او حداقل د دغو پیامو جواب ته هم ضرورت و چې متاسفانه زموږ استازی په یو ډېره نامعقوله بهانه باندې چې د ملي ګټو په پام کې لرلو سره ملي ګټې هغه وخت خوندي کېږي چې ریښتینی غږ د ولس، د ملت او د خلک نړیوال ټولنې ته ورسیږي او د دې ترڅنګ کوم مشروعیت چې افغانستان لري هغه له لاسه ورنه شي.
بل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ ویلي چې دغه سازمان له مطرح هیوادونو سره په مشوره فیصله وکړه چې غلام محمد اڅاغ زید عمومي غونډې ته وینا ونه کړي. څه فکر کوي چې دا مطرح هیوادونه کوم هیوادونه کېدای شي؟
زه فکر کوم چې لکه څنګه چې دغه هیوادونه طالبانو ته اجازه ورنه کړله مګر په هماغه وخت کې دوی دا ومنله چې اڅاغ زید خبرې وکي. دلته باید دا خبرې سپیناوی حتما باید وشي ځکه اوس خلکو ته داسې ښکاري یا حداقل ماته داسې ښکاري چې اڅاغ زید ونه غوښته خبرې وکي، خپل لیوالتیا یې ونه ښودله د افغانستان استازی ځکه چې که چیرې ستاسو په یاد وي امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین دا په ګډه ومنله د طالبانو استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د دې ترڅنګ تر هغه وخت پورې چې طالبان یو پراخ بنسټه او همشموله حکومت جوړ نه کړي په افغانستان کې او د افغانستان د خلکو اساسي حقونو ته غاړه کې نه دي دوی ته به دغه فرصت او حق نه ورکول کیږي. دا په اتومات ډول باندې دا خبرې کوله چې یعنی اڅاغ زید کوای شي او بیرته د اڅاغ زید تمدید د ماموریت هم د خپل ملل متحد له خوا څخه یو هغه شین څراغ و چې ورکړل شو خو متاسفانه زمونږ محافظه کاری دومره کله ناکله کیږي چې د خپل ځان لپاره، خپل وروستی موقف لپاره، هغه ناخوالو لپاره چې فکر کوو چې راتلونکی موږ ته به جنجال جوړ کړي یا کوم تهدید سره به مخامخ کړي نو موږ ځان غلی نیسو.
د ولسی جرګې پخوانی استازی او په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د امریکا پوځي چارواکي له افغانستانه د خپل ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره په کانګرس کې د خلکو د استازو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخامخ دي. دا غونډه پیل شوې ده. تفصیل په دې راپور کې
ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو دوه لوړ پوړي پوځي چارواکي په کانګرس کې په راتلونکو دوه ورځو کې د استازو جرګې د غړو او سناتورانو له جدي پښتون سره مخ شي. د اگست میاشتې پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل تر سقوط او له افغانستان څخه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته دا لومړی ځل ده چې د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې مشر مارک میلی د کانګرس د دواړو جرګو غړو ته معلومات ورکوي او د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وایي. د جمهوری پال ګوند غړو چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر جو بایډن پر ادارې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه کړي ویلي چې دې اقدام متحده ایالات د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډېر زیانمن کړی دی. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې غړي جیمز ان هوف د متحده ایالاتو د دوه لوړپوړو نظامي چارواکو د پوښتنو لیست ترتیب کړی دی. په پښتنو کې دا هم ده چې څرنګه د اګست میاشتې پر 26مه د کابل پر هوایي ډګر ځانمرګې برید وشو. سناتوران وایي غواړي له پوځي چارواکو څخه د دې پیښې بشپړ توضیحات واوري. له افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نظامي ځواکونو د وتلو په وروستیو ورځو کې یو ځانمرګې برید د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل. د دفاع وزیر لوید آسټن او د متحده ایالاتو د لوی درسیزانو د کمیټې د رئیس جنرال مارک میلی په ګډون ځینو امریکایي چارواکو په تیرو وختونو کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د پریکړې دفاع کړې ده. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن په اپریل میاشت کې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو امر وکړ. دوی وویل چې دا پروسه به د اګست میاشتې تر پایه بشپړېږي. خبری اژانسونو راپور ورکړی چې دا پروسه په جولای میاشت کې بشپړه شوې وه او یوازې 200 سرتیري له نظامي وسایطو سره په کابل کې پاتې شوي وو تر څو د ډیپلوماټانو امریکایي وګړو او زیان منونکو افغانانو د ایستلو په پروسه کې مرسته وکړي. متحده ایالاتو په اګست میاشت کې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور سرتیري هم ولېږل تر څو د کابل له هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو په برخه کې مرسته وکړي. په کانګرس کې د دوه لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو د حضور په بعد دوه جمهوری پالو سناتورانو ټام کتان او ماریا نت میلر مکس ویلی د جو بایډن ادارې ناتوانۍ د امریکا اعتبار زیانمن کړی او دا هیواد یې د نړۍ پر مخ سپک کړ. خو جو بایډن تل له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د بشپړ وتلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې ده د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. ټاکل شوې نن هم د میزان شپږمه سناتوران په کابل کې د امریکا د یوې بې پلوټ الوتکو د برید په اړه د متحده ایالاتو له لوړپوړو پوځي چارواکو څخه سختې پوښتنې وکړې.
په کابل کې ځینو فعالانو د ښوونکو او روغتیا پالو په استازیتوب په یوه لرون کې د دوی د معاشاتو د ورکړې غوښتنه وکړه. طالبانو بیا ویلي چې دوی د تنخواګانو او نورو حقونو د اجرا په برخه کې جدي کار پیل کړی دی. نور حل په دې راپور کې
په کابل کې یو شمېر خزینه مدني فعالان وایي که د ښوونکو او روغتیا پالانو د معاشونو او نورو حقونو د ورکړې په برخه کې جدي ګام پورته نه شي لرې نه ده چې دغه دوه برخې له نشت سره مخ شي. دغو مدني فعالانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یو سوله ییز حرکت په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د ټولنې د دې دوو مهمو برخو ښوونکو او روغتیا پالانو اقتصادي ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د دې مدني فعالانو یوې غړې تورپیکي مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تعلیم متعین دی خوند روزنې په ډګر کې او د صحي یعنی د صحت په ډګر کې ډېر کار کړی دی او دوی د وزدې ستونزو سره مخ دي ځکه دوی د خپل هغه امتیاز هغه ماشونه نه دي ترلاسه کړي او دوی زیاتره هغه مېرمنې دي هغه خویندې دي چې د کور مصرف او د کور بوج په دوی باندې دی. نو دوی دي ښځینه کارمندانې دي چې ټول نه ورته ضرورت لري او د دوی د ونډه په ټولنه کې ډېره اړینه ده.
اغلی تورپیکی وی دی وی ټولنی وګړي خوونکې او روغتیا پالانو ته اړتیا لري او د ټولنې حاکمان باید د دې ستونزې لزند پرته حل کړي. د نوموړي په خبره نړیوال باید د افغانانو هغه پیسې هم آزاد کړي چې د دوی لخوا کنګل شوې دي. له کوم راهیسې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي د ډیرو دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې د خوونکو او روغتیا پالانو په ګډون اکثره دوی له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبان بیا وایي دغه ستونزې ته د حل په لټه کې دي. د دې ډلې د رسنیز ټیم یو غړي بلال کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جدي هڅې روانې دي چې دا او دې ته ورته نورې ستونزې ژر تر ژره حل شي.
نو د معاشاتو په برخه کې اسلامي امارت مسؤولین ډېر جدي کار کوي تر څو ژر تر ژره د معاشاتو د تادیې پروسه پیل شي او هیله مندي ستاسو دا ډېر ژر پیل شي. لږ تخنیکي کارونه په دې برخه کې د مالی وزارت د بانکونو په برخه کې پاتې دي. انشاءالله چې هغه محاسبې تکمیل شي د معاشاتو د تادیې پروسه به پیل شي.
خغل کریمی دغه شان ویل نړیوال سره هم په دې اړه بحث روان دی چې د امریکا لوري کنګل شوی پیسې هم ژر خلاص شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره په دغه هیواد کې کورنۍ رسنۍ له جدي زیانونو سره مخامخ سوي دي، ځینې یا بندې سوي یا هم یوازې په آنلاین بڼه خپرونې کوي.
د افغانستان یوه نومتې چاپي رسنۍ اطلاعات روس چې په 1990 کال کې پرانستل شوه، د دغې رسنۍ مسؤلین وایي چې په سیاسي، اقتصادي، حکومتوالۍ او ټولنیزو برخو کې په خپلواکه او بې پرې توګه کار کړی دی، خو د نویو بدلونونو او د رسنیو په زیانمنېدو سره اطلاعات روس هم زیانمنه شوه. د روان مریض کال زمري میاشتې په 24 نیټې وروسته کله چې اقتصادي کړکېچ رامنځته شو، دغه رسنۍ هم اړ شوه چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل چاپي فعالیت ودروي او آنلاین کار ته دوام ورکړي. د دغې ورځپاڼې مسؤول مدیر زکی دریاوي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې پیاوړو نجونو له اقتصادي کړکېچ نه د وتلو لپاره د اطلاعات روس ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین پیل کړی تر څو دغه رسنۍ خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر نظام په سقوط سره ډیری رسنیو هغه مالي سرچینې لکه د عامه پوهاوي اعلانونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو او امنیتي ځواکونو پروژې له لاسه ورکړي چې 90% مالي اسانتیاوې به دوی ته برابرولې. د دغه بنسټ د چارواکو په خبره ډیری نورې رسنۍ هم د اطلاعاتو روس ورځپاڼې په شان له ورته ستونزو سره مخ دي، خو په دې سختو شرایطو کې د رسنیو د کار د دوام هرکلی کوي. د نای د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل دا بنسټ په دې تمه دی چې د رسنیو لپاره د معلوماتو رسولو او په افغانستان کې د فعالیت لپاره مناسبه زمینه برابره شي.
حکومت امارات در قبال رسانه ها روی کرده را روی دست بگیرن که حداقل
اسلامی امارات باید در رسانه لپاره یو مناسب تګلاره برابر کړي ترسو د دې د فعالیتون لپاره یو ښه زمينه برابر سي، او هغه لاستراوړنی چې مخکې مو د بیان د ازادي لپاره ترلاسه کړي و ساتل سي او د رسنۍ ژغ غلی نه سي. زموږ سمه داده چې د طالبانو مشرتابه په دې اړه جدي پام وکړي تر څو رسنۍ خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
د دې زمينه توجه بیشتر حکومت امارات روی دست بگیره.
په رسنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوې چې ډیری خبریالان خپلې تنخواګانې ترلاسه نه کړي او یا هم دندې پرېږدي. د پژواک خبری آژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اطلاعاتو روس مالی ستونزې د اندېښنې وړ دي، خوب خبره دا مهال ډیری رسنۍ له مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلي کړوخیل خبره په ځینو رسنیو کې له دوه میاشتو راپدې خوا کارکوونکو یې تنخواګانې نه دي اخیستي.
رسنه کې تمام فعالیتش توسط بانک ها بود متاسفانه.
د رسنیو چې ټول مالي فعالیتونه په بانکونو کې وله بدمرغ، اوس بانکونه هم په نورماله توګه کار نه کوي او د خبریالانو تنخواګانې هم چې له بانکونو ورکول کېدې له ستونزو سره مخ شوې دي، او ډېرې رسنۍ بیا دوه میاشتې کېږي چې خپلو خبریالانو ته تنخواګانې نه دي ورکړي، نو له دې وجې خبریالان له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
برای ژورنالیستان که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
بلخوا د طالبانو د رسنۍ ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د هغو رسنۍ د ملاتړ لپاره چې له مالي او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي کومه ځانګړې تګلاره نه ده برابر شوې، خو په خبره له هغو رسنیو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي چې د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو پر بنسټ د بیان ازادۍ ته کار کوي.
امارت اسلامي همکاري به رسنه در پروسیجر خود داره،
اسلامی امارات له رسنیو سره د همکارۍ پروسیجر لري، خو دغه پروګرامونو په اړه چې پر بنسټ یې د رسنیو فعالیت او پرمختګ تنظیم شي تر اوسه موږ ته کوم طرز العمل نه دی راکړل شوی.
د بی پولی خبریالانو د سازمان راپور له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله 153 رسنۍ تړل شوې دي. موږ غوښتل د اطلاعاتو روس ورځپاڼې لپاره د چندې راټولولو کمپاین د پایل په اړه د دغې رسنۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو.
د خبري مجلې ورسته مطلب دا دی چې کندهار شر لتیرو څو اونیو برېښنا نه لري چې لکبلې په صنعتي پارک کې 250 فابریکې تړل سوي او د ټرک دوبو نشټوالي په ګډون خلک له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. چارواکي وایي ستونزه د کجکي د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالي او د اوبو د کموالي لکبله درېدلې ده. په دې اړه پام وکړي د راپور ته چې د ازادي راډیو خبريال رالېږلی دی.
د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو سره د کندهار ښار د برېښنا جریان لومړی ټکنۍ او وروسته په بشپړه توګه ودرېد. د کندهار صنعتکاران وایي د برېښنا د نشتوالي له وجې تر ټولو ډېر زیان دوی ته رسېږي چې له امله یې په صنعتي پارک کې د شاوخوا 250 فابریکو د تولید چارې درېدلې او شاوخوا 15,000 کارګر بېکاره سوي دي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته وویل د کندهار صنعتي پارک ته له تیرو څو کلونو راهیسې د ډیزلي جنراتورونو په مرسته 10 میګاواټه برېښنا ورکول کېده، خو د شاوخوا 3 اونیو راهیسې د ډیزلو د قرارداد له ختمېدو وروسته دغه برېښنا په بشپړه توګه قطع سوې.
د برق د نشتون له وجې څخه په کندهار کې 250 فابریکې تقریبا په ټپه درېدلې دي. 15,000 کسان چې په دې فابریکو کې کار کاوه هغه بېکاره سوي دي او تقریبا 60,000 کسان شاوخوا غیر مستقیم په دې فابریکاتو کې مصروف وو هغه بېکار سوي دي چې په تاسف سره په داسې یو نازک حالات کې چې دلته قیمتي ده او دلته د بېکاري کچه ډېره لوړه سوې ده.
بلخوا د کندهار ښار اوسېدونکي وایي د تیرو څو اونیو راهیسې برېښنا نه لري چې د څښاک د اوبو د نشتوالي په ګډون له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي. د کندهار ښار د 9 او 12 میاشتې دوه اوسېدونکي عبدالباقي او ندا محمد له مسلانو د ستونزې د ژر حل غوښتنه کوي.
برق ډېر ټکنی سوی دی، زه نه پوهېږم چې جنریټران خراب دي، کجکي خراب دی او د دې په کندهار کې هغه مسلین هم سر نه پګرځوي او دلته د ښار خلک ډېر لاس و ګرېوان دي، سره خلک ډېر غریب خلک دي، هغه د فار اوبو ده یا هغه پاک اوبو دپاره لاسرسی نهسي درلودلی، ځکه چې هغه ماشینان هغسې مصیبت لان چې هغه په برق باندې دي او ار کور جنریټر نه لري. زه تقریبا 16 کیلومتره ماشمان ته گاډي یا خپل زم په ډبه کې اوبر اوړم خپل کور ضرورت ته پر کوم.
د پات خون خو لا کوي او تکي ورځ معلوم سي بیا دي په نن لري خلک سره ډیر مشکلات وځره ده په چيني بس کار خراب چې برق نه وي ولا وي کار خراب شته مې دا چې برق سم
په عین وخت کې چارواکي وایي ستونزه د کجکي د برېښنا د تولید په فابریکه کې ده چې د وچکالۍ او د اوبو د کمښت له امله درېدلې. د کندهار والي محمد یوسف وفا ازادي راډیو ته وویل چې د کجکي بند اوبه کښته سوي او د دې ظرفیت نه لري چې برېښنا تولید کړي.
کجکي ته مې خلک واخل اوبه کښلستې د دې ماشینانو مشکلات ډېر دي، بیا د برېښنا راستت قرارداد کیلو وکړي د ورځې 3 یا 4 غنټې به انشاءالله ماشینان چلانېږي. د دې ضرورت کې چلانه دا به شله بیان نه دیږي او دا به د ولست جماعتونو د کورونو خپل مشکلات په لایي او د شناته می تیر قرارداد وکي دا مشکل به حل یا پاپر کورس نه تفار پاپر کورس سره نن پر موږ اس وکي هغه به اړ کابت به شله کړی دی دا غوتم قرارداد کوو چې دی پاپر کې چلانه سي او ولست خدمت تر کا برابر سي.
د کندهار ښار لپاره د هلمند لکه جکی بند څخه د برېښنا جریان 3 میګاواټه دی. دغه راز 10 میګاواټه نور برېښنا د صنعتي پارک د فابریکو لپاره په کندهار ښار کې د ډیزلي جنراتورونو په واسطه برابرېدل. د سولري برېښنا دوه نورې پروژې چې تمه وه د کندهار ښار لپاره به برېښنا برابره کړي د پرانیستل کېدو سره سره د تخنیکي وسایلو د نشتوالي له امله لا هم فعالیت نسي کولای.
ستاسو له پیغامونو
هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم. ازل د طالبانو ورونو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغو څخه د شکایت سره چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې. خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه منلېدله، هېڅ کاروبار نه منلېده، حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له سوی دی زموږ ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي دا پیسې چېرته ځي او څه کار باندې مصرفېږي. حتی د بازار کې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي. نو هیله کوم چې لوړ مقامات و دې ته جدي پاملرنه وکړي او د دې مخنیوي وکړي یا د دې پلټنه وکړي چې د پیسې د څه لپاره ټولیږي او چېرته ځي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. راز محمد پوپل یم د علمت ولایت څخه اړیکه نیولې ده. ما د امارت د مسؤلینو څخه خدای غوښتنه ده چې تاسو موږ په مکتب کې استادان موږ ته اجري رینو. ما د غوښتنه ده چې موږ استادان موږ ته اجر کې او موږ خپل درسونه په مخ وزي او استادم ناراضي اسوري دي چې موږ اردو یو استادم ناراضي او دغه دغه شي خلیل است په تاسو سفر اسمنان.
ستاسو پیغام